د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د حملو پر وړاندې د خپلې تیاری خبر ورکوي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا په فاریاب کې وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې کړې او امریکا د غزې په ترنګ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو د دوام غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې عالي شورا په فاریاب ولایت کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جګپړو مسؤلانو او والیانو په ګمارنه کې باید د خلکو ملاتړ او نظر په پام کې ونیول شي. پرون محمد داود د فاریاب د نوي والی په توګه دنده پیل کړه، خو د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش ګوند پلویانو چې له دې ګمارنې سره یې مخالفت کړی په مرکز میمنه کې مظاهرې وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا له دواړو خواوو غوښتې دي چې رامنځته شوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ویاندې نرګس مومند پرون رسنیو ته وویل چې ستونزه هواره شوې او والی رسمن دنده پیل کړې ده. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې چې نن وختي خبره شوې ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید موریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ایز اتصال د لویو پروژو په تیره د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیګ د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همدارس د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې. بیان زیاتوي چې ښاغلی موریدوف ښاغلی اتمر ته د ټاپي د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د تیاریو په اړه هم معلومات ورکړل. ولسمشر اشرف غنی د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. د جمهوری ریاست د چارو ادارې مطبوعاتي دفتر وایي چې دا وړاندیز د هلمند د خبریالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لارې ولسمشر ته شوی و. دا اداره وایي ښاغلی غنی پرون دوشنبه دا وړاندیز چې له مخې په لشکرګاه کې یوه څلورلاره د دای په نوم نومول کیږي تایید کړ. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای شاوخوا اووه میاشتې مخکې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. سپینې مڼۍ د غزې په ترنګ کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پیل شویو هڅو د دوام غوښتنه کړې. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکی پرون خبریالانو ته ویل چې امریکا د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده، خو دا یادونه یې ونه کړه چې هیواد یې د سمدستي اوربند غوښتونکی دی.
Our focus, our goal,
زموږ هدف، زموږ تمرکز او زموږ هر اقدام او هر اعلامیه د تاوتریخوالي د کمولو او ناورین ته د پای ورکولو لپاره ده.
میرمن ساکی وویل دا نشي کولای د ټولو هڅو جزئیات اوس مهال په علني ډول څرګند کړي. په غزه کې د اسرایلو او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د شمالي قطب د راتلونکي په اړه خبرې ل خپل دنمارکي سیال سره لکتنې سره پیل کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې انټونی بلینکن او میت فریدریکسن له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې د ګډو اهدافو پر اهمیت او د زرغونې ټکنالوژۍ د پراختیا پر اړتیا خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې د شمالي قطب په اړه له دنمارک سره همکاري هم د ده د کتنو یوه برخه وه. تاکل شوی چې بلینکن له دنمارک وروسته آیسلند ته ولاړ شي. سبا چار شنبه به د شمالي قطب د شورا په غونډه کې ګډون وکړي او بیا به له خپل روسیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. لاوروف پرون وویل شمالي قطب د روسیې د قلمرو یوه برخه ده او دا یوازې د مسکو مسؤلیت دی چې خوندیتوب یې یقیني کړي. د شمالي قطب د شورا اته غړي هیوادونه ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، کاناډا، آیسلند، روسیا او امریکا دي. او وروستی خبر دا چې د هالند په روتردام ښار کې د یوروویژن د سندرو د سیالۍ لپاره چمتووالی روان دی. ټاکل شوې له نن شپې څخه د مې تر شلمې نیټې پورې د دې سیالۍ د نیم فاینل ګټونکي اعلان شي او وروستی پروګرام به یې د مې په 22مه نیټه وي. د هالند حکومت دې سیالۍ ته ډېر چمتووالی نیولی او ګډونوالو ته یې ویلي دي چې په هرو 48 ساعتونو کې باید یو ځل د کورونا معاینه وکړي. د یوروویژن سیالۍ تیر کال د کورونا د وبا له کبله وځنډېدله، خو په 2019 کال کې هالنډي سندرغاړی دونکان لورنس د یوروویژن د سیالیو اتل شو او په دې توګه یې خپل هیواد د 2020 کال د سیالۍ کوربه کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، که دا خبرونه په تفصیل سره غواړئ چې وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، دا خبرونه چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. افغان چارواکي وایي چې د هیواد دفاعي امنیتي ځواکونه د طالبانو په حملو کې د احتمالي زیاتوالي پر وړاندې مبارزې ته چمتووالی لري. دوی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان ویلي طالبان ښایي تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. طالبان خپل بریدونه دفاعي بولي، خو دفاع وزارت وایي د اختر له اوربند وروسته دې ډلې په شلو ولایتونو کې حملې وکړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال په ډیرو ولایتونو کې د جګړو لیکې تودې شوې او دولت طالبان د دغه تاوتریخوالي لامل بولي. افغان چارواکي وایي د طالبانو د بریدونو لومړنۍ څپه یې شنډه کړې، خو په خبره یې که چیرته دغه وسلوال بریدونو ته نور هم زور ورکړي ځواب یې ویلی شي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې ګڼو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
جدي مبارزه د دوی پر وړاندې روانه ده، لکه څرنګه چې دوی په هلمند او په غزنی او په میدان وردګ او په بغلان کې او داسې نور ولایتونو کې کلک ماتې وخوړلې. څومره چې طالب جګړې ته شدت ورکوي، هغومره د ځان د وژلو دپاره زمینه برابروي، د خپلو همکاتارانو د وژلو دپاره زمینه برابروي. پس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه له پخوا لا جدي قاطع او جدي مبارزې ته کاملا آمادګي لري.
طالبانو د روژې په میاشت کې خپلو جګړو ته زور ورکړ چې تراڅ کې د میدان وردګو نرخ او د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ ونیولې. دوی هلمند، لوګر، کندوز، کندهار، تخار، غزنی، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړې وکړې او د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې ونیولې. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر بی بی سی ته ویلي طالبان ممکن تاوتریخوالی نور هم زیات کړي.
Ideally they would continue with the reduced violence.
زما په باور دوی به د تاوتریخوالي کمښت ته دوام ورکړي، ځکه دا هغه څه دي چې افغانان غواړي. خو اټکل دا دی چې نږدې وخت کې به دوی تاوتریخوالي زیات کړي. زه داسې ګمان کوم او لیدل کیږي هم چې طالبان به د بیلابیلو ولایتونو پر مرکزونو فشار زیات کړي. دا په نسان امنیتي ځواکونه وړتیا لري، دوی باید هغه وړتیا وساتي. اوس موږ په همداسې یوه حالت کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په ظاهره دا ښه ګڼلې چې بهرنیان څو کاله نور هم افغانستان کې پاتې وي. د سی بی ایس نیوز سره مرکه کې ویلي هغه وخت چې زموږ هوایي ځواکونه ټول لازم ظرفیتونه ولري، هلته امکان لري چې موږ ټول مسؤلیتونه په بشپړ ډول واخلو. خو له دې وړاندې بیا خپله ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي امریکا د ځواکونو د ایستلو په برخه کې ستراتیژیکه پریکړه کړې او دا یې مخالفت نه کوي. د ولسمشر په ګډون بیلابیلو افغان چارواکو طالبانو ته ویلي چې د سولې لار خپل کړي، کنه د دوی په خبره د جګړې دوام نه د طالبانو او نه هم د افغانستان په ګټه دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
آزادی رادیو اوري چې د اف ام په 100.5 صفه او په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي خبريږي. اوس هم قدر منوریدونکو، د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې چې افغان نجونې او هلکان څنګه له ورپېښو خطرونو سره سره تعلیم ته زړه ښه کوي. لیکوال د دشتې برشي د تېرې اونۍ د خونړۍ حملې د یوې ټپي نجلۍ عارفې په خبرو باندې مقاله پیل کړې چې ویلي دي ان که ډارېږي هم تعلیم ته به دوام ورکوي. په مقاله کې راغلي افغان نجونې او هلکان ښایي قلم، کتابچې او لپټاپونه ونه لري، خو تعلیم ته د دوی په تنده کې ډېر څه داسې شته چې نړۍ ترې زده کولی شي. لیکوال زیاته کړې ترهګر د تعلیم له زوره ویریږي، په تېره بیا چې نجونې ښوونځیو ته ځي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دې مقالې لیکوال باور لري اوس چې امریکا خپل پوځیان باسي او د جنګ لار کار نه ورکوي، ښاده چې ترهګر او وسلوال په نورو بدیلو لارو مات کړی شي. یوه بېلګه یې پوهنه یاده کړې چې د لیکوال په باور ترهګر په اوږد مهال کې دومره ترې ویریږي چې مقایسه یې د ډرون له ویرې سره هم نشي کېدلی. د لیکوال په خبره په افغانستان کې د یوه عسکر د یو کلن خرڅ په ځای 40 لومړني مکتبونه یا ابتدایي ښوونځي جوړیږي چې افغان ماشومانو په تیرو بیانجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي. د افغانستان د حکومت د مشرانو د پاکستان ضد څرګندونو په غبرګون د پاکستاني چارواکو په اقداماتو هم ګڼو پاکستاني ورځپاڼو مقالې خپرې کړې دي. د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا وروسته تر هغه زیاته شوه چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او ځینو نورو په همدې وروستیو څو ورځو کې پاکستان یو وار بیا په دوه مخه پالیسۍ او له طالبانو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان کراچۍ چاپې انګریزي ورځپاڼې ډان لیکلي د بهرنیو چارو وزارت د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه او بې اساسه بللې دي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ دریځ راخیستی چې ویلي دي بې بنسټه تورونه د دواړو ورونو هیوادونو د باور فضا زیانمنوي او د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان پر رغنده رول سترګې پټېږي. له شپیګل آلمانۍ مجلې سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې هم راخیستل شوې چې د ډان په خبره باعث شوې پاکستان غبرګون وښیي. افغان ولسمشر له شپیګل سره په خبرو کې پاکستان تورن کړی و چې د طالبانو د ملاتړ یو منظم سیستم مخته وړي او طالبان له همه غزایه تمویل او تجهیزیږي او جلب و جذبې همالته کېږي. د افغان چارواکو د سرګندونو په غبرګون پاکستان ان تر دې بریده مخته ولاړ چې په اسلام آباد کې افغان سفیر ور احضار کړ او خپل ژوره اندېښنه او اعتراض یې ور واوراو. افغان شنونکي هم د پاکستان په اړه د افغانستان د چارواکو وروستي دریزونه لنډمهالي او بېفایدې بولي. له دې ډلې د افغانستان د سارنې او ارزونې د بنسټ مشر او شنونکي ورزلا اشرف نعمت ازادي راډیو ته وویل افغان چارواکي ښایي د پاکستان په اړه له توندو خبرو یو څه د خلکو ملاتړ خپل کړي، خو په اوږدمهال کې کار نه ورکوي. هغه وړاندیز کوي چې افغان چارواکي دې د خپل گاوند هیواد له چارواکو سره په تفصیل خبرې وکړي او هغوی دې قانع کړي چې د افغانستان امن او سوکالي ټولې سیمې په تیره بیا پاکستان ته چې ورسره لویه ګډه پوله لري ډیر ارزښت لري.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې، خو د پای ته رسېدو نښې نښانې نه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون له دواړو خواوو وغوښتل چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د اسرایلو پوځ پرون وویل چې په غزه کې د هوایي حملو پر مهال یې د یوې اسلامي جهادي ډلې یو جګپړی قمندان وژلی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د پیل شوې جګړې پای ته رسیدو ته نړیوالې هڅې تر اوسه بې پایلې پاتې دي. تیره شپه هم پر غزې د اسرایلو هوایی بریدونه په شدت سره روان وو. بل لور ته حماس ډلې د تیرو ورځو په څیر پر اسرایل توغندیز بریدونه جاري ساتلي وو. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن چې د ډنمارک په سفر بوخت دی پرون وویل دغه کړکیچ کې باید دواړه لوري د ملکیانو ساتنې ته هر ډول هڅې وکړي.
So we've been working intensively.
موږ له دواړو خواوو سره په زغرده کار کوو چې دا کړکیچ پای ته ورسیږي. ولسمشر بایدن له صدر اعظم نتانیاهو او ولسمشر عباس سره په اړیکه کې دی.
د پرون ورځې په ترڅ کې د اسرائیل پوځ اعلان وکړ چې پر غزه شوی یو برید کې د اسلامي جهادي ډلې یو لوړپوړی غړی عصام ابو حربید وژلی دی. د راپورونو له مخې دغه قومندان د غزه ښار په شمال کې د وسلوالو ډلو مشري پر غاړه درلوده. د اسرائیل پاوز پرون دغه راز ویل چې الوتکو یې غزې تراړه په شدت سره بمبار کړی چې پایله کې یې تر ځمکې لاندې 15 کیلومتره تونل نړولی او د حماس ډلې د نه قمندانانو کورونه یې ویجاړ کړي دي. اسرائیل وایي حماس ډلې دغه تونل کې توغندي لیږدول او پر اسرائیل یې توغول. په فلسطین کې روغتیایي سرچینو ویلي د اوسني جنګ قربانیان له 200 زیات شوي. د اسرائیل لوري ته هم د 100 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي. په نړیوالو غبرګونونو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل که څه هم له اسرائیل سره پیوستون اعلان کړی خو هیله یې ښودلې چې جګړه ژر تر ژره پای ومومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر اسرائیلي ښارګوټو او غزه کې پر ملکیانو راکټي بریدونه غندلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا خبرداری ورکړی چې بریدونه به په شدت سره دوام وکړي او هیواد غواړي چې حماس ډلې ته ډیر زیان واړوي. حماس تیره دوشنبه له هغه وروسته پر اسرائیل بریدونه پیل کړل چې اقصا جومات ته نږدې اسرائیلي پولیس له فلسطینی مظاهره کوونکو سره ونښتل. له همدې وروسته دواړو لوریو ته پوځیان یو بل ته په ماشا شول او جګړه یې تر اوسه توده روانه ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام. په روان رادیوی مجله کې د زری کړکی اکاډمي د جایزې پاړه راپور لرو.
په ټوله کې خو موږ دوه معیارونه استفاده کوله، یو هنري بڼې او شکل ته کتل کېدل.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال راته وایي چې اسطوره څه ده او د بشر د پیژندنې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط.
فلمي لوبغاړی همایون شمس خان د خپلو فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو.
شفیقه خپلواک د جنګیالي په نوم خپل یو نظم را اوروي.
جنکۍ مکتب ته درومي، وړ کې لار کې نه درېږي، د مور زړه ختلی نه وي، ابا اور کې نه لوبېږي.
خو تر دې مخکې دا ونۍ د فرهنګي خبرونو اورېدو ته مرابولم.
د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزه ورکړل شوې. د زری کړکی اکاډمۍ مشر استاد نجیب منلی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې سږ کال یې د پیژندل شویو لیکوالو او شاعرانو اتو ادبي او هنري آثارو ته د 5 اصلونو په اساس جایزې ورکړي، چې دا اصلونه نوښت، هنریت، د ژبې کاروالی، فصاحت او بلاغت او د افغانستان ادبیاتو ته نوی څه ورکول وو. سږ کال نخستین فلامینګو در سمنګان د سید طیب جواد اثر، هر یو خپل سقراط دی د محمد انور وفا سمندر ناول، یک لب سکوت د تمنا توانګر د شیرونو ټولګي، سرتور ابي قوره د ډاکټر جنید شریف د شیرونو ټولګي، بیمه موج د افراطیت ټولنیز نقد د استاد محمد محق اثر، د توبا تر سیوری لاندې د امنی فنا سیدی د شیرونو ټولګي، رشته باران د تاجکستان د پیژندل شوی شاعر استاد عبدالجبار سروش، د اشعارو غورچان او لیکلوري د ادبی نقد په اړه د قیصر اپریدی د تنقیدی لیکونو مجموعه د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د ګډ فرهنګ د وادي او پراختیا په لار کې د خدمت ستایندړي د تاجکستان شاعر استاد عبدالجبار سروش او د ازبکستان شاعر او لیکوال جولان جولایوف ته ورکړل شوی. په دې اړه روانه خبرونه کې راپور هم لرو. په کابل کې د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا وایي هیواد یې لیوال دی چې له افغانستان سره د سینما، سیاحت او نورو فرهنګي برخو کې همکاري وکړي. نوموړي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له سرپرست وزیر محمد طاهر ظهیر سره په لیدنه کې ویلي چې سریلانکا له افغانستان سره لرغونې فرهنګي اړیکې لري او د دې اړیکو د بیا تازه کولو په خاطر هیواد یې نیت لري چې د افغانستان په فرهنګي بیارغونه کې ونډه واخلي. دی سلوا ویلی چې په سریلانکا او افغانستان کې د بودایی آثارو او مرکزونو ترمنځ ډیر مشترک ټکی شته او په دې خاطر به سیلانیان و هڅوي چې افغانستان تراشی او بودایی او اسلامی فرهنګي میراثونه وګوري. د سریلانکا سفیر پیال ډی سلوا ویلی چې له افغانستان سره د فرهنګي همکاریو په خاطر به ډیر ژر د دواړو هیوادونو ترمنځ هوکړه لیک هم لاسلیک شي. د چین او افغانستان ترمنځ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په خاطر تړون لاسلیک شو. دا تړون چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او چین حکومت ترمنځ لاسلیک شو، پکې ویل شوی چې چین به له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې همکاري کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر محمد طاهر زهیر له چین سره د افغانستان د فرهنګي میراثونو د همکارۍ تړون مهم وباله او له یاد هیواد څخه یې مننه وکړه چې تر دې مخکې هم په فرهنګي برخو کې مرستې کړي. له چین سره د فرهنګي هوکړه لیک تر لاسلیک کولو وروسته د لرغون پیژندنې او ملي موزیم کارکوونکو ته آنلاین ورکشاپ هم پیل شو.
مخکې مو واورېدل چې د زری کړکی اکاډمۍ له لوري ادبي کتابونو ته جایزې ورکړل شوې. زری کړکی اکاډمۍ له تیرو لسو کلونو راهیسې د کال غوره کتابونو ته جایزې ورکوي چې هر کال څلور کتابونه دې جایزې ته انتخابیږي. خو د اکاډمۍ د غړو په وینا چې تیر کال یې د ځینو ستونزو له کبله دا جایزه ورنه کړه او سږ کال یې د تیر کال د جبرانولو په خاطر اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. په دې اړه نور حال په راپور کې.
زری کړکی اکاډمۍ د غوایی یا ثور میاشتې په 15مه نیټه اتو کتابونو ته جایزې ورکړې. سږ کال 15 شعري ټولګو، یو ناول، یو نقدي اثر او د افراطیت د نقد په اړه یو ټولنیز اثر د زری کړکی اکاډمۍ جایزې وګټلې. د کابل پوهنتون استاد او د زری کړکی اکاډمۍ یو غړی ډاکټر اجمل ښکلی وایي دوی د یو لړ معیارونو په اساس دا کتابونه د جایزو لپاره انتخاب کړل.
ټول د بورډ غړي کتابونه چې دوی لسته وي او دوی ته خخ کار شوی وي هغه راوړي کاندیدوي، بیا د نورو غړو سره دغه موضوع شریکوي، دغه کتابونه شریکوي، نو بیا د ټولو توافق چې په کوم کتابونو باندې راشي هغه سرکټ کېږي، انتخابي کې د جایزې دپاره. په ټوله کې خو موږ دو معیارونه استفاده کوله، یو د بڼې او شکل، د هنري بڼې او شکل ته کتل کېدل، مثلا په کومه بڼه باندې دي، په کوم شکل باندې د ایرایي طرز څه ډول ده، ژبه څه ډول ده، یو اړخ دا بلې محتوا سرن موضوع او محتوا هغه کتابونه چې په اوس وخت کې زمنګ په فرهنګي لحاظ باندې او په فکری لحاظ باندې زمنګ د اجتماع د بهبود سره او د ودی سره مرسته کوي، نو دغه دویم بو، یعنی دا کل کې د دوه معیارونو
هر یو خپل سقراط دی. د محمد انور وفا سمندر هغه ناول دی چې د زری کړکی اکاډمۍ جایزه یې خپل کړه. ښاغلی وفا سمندر وایي په ناول یې ډیره خواري کړې وه او څو ځله یې له سره لیکلی وو.
د زری کړکی اکاډمۍ د خپلو کلنیو جایزو په لټ کې ساک زما وروستی ناول ته هم جایزه ورکړه. هر یو خپل سقراط دی زما وروستی پښتو ناول دی. دغه ناول باندې خدای شته چې ډیره خواري مې کړلې ده، چې رښتیا شي نو دولس ځله مې له سره لیکلی ده، بیا بیا مې کار ورباندې کړی ده او ټوله هڅه مې دا وه چې لوستونکو ته یو ښه هنري اثر وړاندې کړم. خدای وکړه چې لوستونکي لاسرسی ورته پیدا کا. دغه کتاب د بایقي انتشاراتو لخوا چاپ شوی ده، هغوی به یې وړاندې کوي بازار ته او البته خپله د اکاډمۍ د محسسینو لخوا ده کاندید شوی و، د هغوی لخوا ارزول شوی و او د جایزې وړ ګڼل شوی و، چې زه له هغو ټولو نه یوه نړۍ مننه کوم.
د توبا تر سیوري لاندې د امینې فنا سیدی شیری ټولګې ته هم د زری کړکی اکاډمۍ جایزه ورکړل شوه. اغل فنا وای داسې جایزې لیکوال هڅوي او د لا ډیر کار روحیه ورکوي.
واقعا نن ډیره خوشاله یم د یو شاعر او هنرمند لپاره. دا ډیر ستر داد دی چې څوک هنر د ټولنې رښتینی هنداره وګڼي. یوازې دې ته زنه یم خوشاله چې زما کتاب جایزه وګټله. دې ته خوشاله یم چې دغه عمومي دود ته خوشاله یم چې خلک کتابونو ته، هنر ته، علم ته، فرهنګ ته په درنه سترګه ګوري. په یو داسې هیواد کې چې هنري آثار ته خلک ډیر په جدي سترګه نه ګوري، په افغانستان کې دغسې یو سیستم هم تر اوسه نشته چې له هغې له مخې آثار ولیدل شي، مطالعه شي او د جایزې وړ وګڼل شي. دا نو یوه ډیره لویه خبره، ځکه چې دا یو شاعر ته هنرمند ته انرژي ورکوي چې هغوی په راتلونکي کې لا ښې پنځونې وکیلا معیاري کتابونه خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
شاعر او لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي ادبي جایزې لیکوال ته دا ذهنیت ورکوي چې دوی په صحرا کې چیغې نه وهي، بلکې داسې خلک هم شته چې د دوی آثار لولي، ارزوي یې او ستایي یې.
ادبي جایزې عموما د لیکوالو شاعرانو د هڅونې او د هغوی ته د انرژي ورکولو دپاره وي، هغوی ته د شعور ورکوي یو څوک شته د دوی آثار لولي، د دوی آثار ارزوي او د دوی تخلیق او لیک ارزښت ورته لري. خصوصا هغه ادبي جایزې چې د دغسې ادارو لخوا ورکول کیږي چې هغه ادارې د نقد کره کتنې د هنر د ارزونې په اړه اتوریټي لري، لکه نړیوالې نوبل جایزې چې دي د هغوی ارزښت هم مادي ارزښت نه دی، ادبي ارزښت دی، ځکه چې هغه د دغسې کسانو لخوا نه ورکول کیږي چې هغوی د ادبیاتو او هنر په اړه ډېر ژور نظر لري. د زری کړکې د جایزې یو ارزښت دا دی چې د داسې کسانو د خوا نه دغه جایزه ورکول کیږي چې هغوی دا د افغانستان د فرهنګ او ادبیاتو او هنر په اړه ژور نقادانه او مسؤلانه او باصلاحیت نظر لري. په دې کې به دوه ګټې وي، یو دا چې زموږ ریښتینی او واقعي لیکوال او شاعران به او هنرمندان به تشویق شي، ولې بلې خونه به خلق پوښي چې کوم کتابونه دي لوستو دي او کوم نه دي.
په تیرو څو کلونو کې د افغان حکومت په ګډون ګڼو نورو بنسټونو هم شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ته جایزې ورکړې دي، خو له ډلې زری کړکې هغه جایزه ده چې په دوامدار ډول ورکړل شوې.
همایون شمس خان په کابل کې زیږیدلی، جګړو له وطنه کډوالۍ ته اړ کړ چې له پېښور نیولې بیا تر کاناډا پورې سفر وکړ. دا سفر که څه هم د مجبوریت سفر و، له بلې خوا یې ښاغلي شمس خان ته دا فرصت برابر کړ چې د خپلې خوښې یعنی سینما په برخه کې زده کړې وکړي. د همایون شمس خان لومړنی فلم نقاپوش و، ورپسې بالیوډ ته هم لاړ او هلته یې د تور باز په نوم فلم کې کار وکړ. اوس د ماموریت سری په نوم په یو افغاني سریال کې لوبیږي. لا نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ښاغلی شمس خان، ستاسې یو فلم راغی د تور باز په نوم، تر هغه مخکې مو هم په ځینو فلمونو کې کار کړی و. دا فلم خلکو خوښ که خوښ یې نه که، چیرته ورسید؟
سلامونه. دینه مخکې زما د نقاپوش فلم چې ما په افغانستان کې جوړ کړو، به د نقاپوش فلم نه بعد لاړم هند ته چې مونږ تورباس فلم باندې کار وکړو. په تورباس فلم کې زه کریټیو اسسټنټ ډایرکټر یم، پکې یو رول مې پکې لوبولی دی. نو فلم چون چې دا د کورونا مسایل وو، نو فلم په سینماګانې بندې وې، سینماګانو کې ریلیز نه شو. نو دا د یو ډیجیټل پلیټفارم چې ورته نیټفلکس وي هغې کې ریلیز شو، چې هغې کې دغه هغه نشته دی لکه باکس آفس نشته دی چې سونه پیسې وکړي سونه پیسې ونه کړي. نو نیټفلکس بسته دا فلم واغستو، ډېر ښایسته یو ریویو ورکړی دا، خاص کر کې اوس د افغانستان فلم د حالت چې روان دي، یو این دا فلم اوس واغستو سلیکټ کو چې خپل غواړي یو این په دې باندې کار وکړي، جهان سطح باندې ښکاره کړي چې د ماشومانو حقوق او د سولې دپاره څنګه مونږ کوي چې مثبت لاره کې دا فلم مونږ استفاده کړو.
فلم د افغانستان په اړه دی خو جوړ په افغانستان کې نه دی، په دغه لحاظ یعنی څومره د افغانستان واقعي وضعیت ته او د افغانستان د خلکو واقعي کیسه پکې تصویر شوې؟
فلم مونږ غوښتو چې اول دا فلم په افغانستان کې شوټ کړو، چون چې د امنیتي مسایلو نو مونږ ونه شو کوی چې دا مکمل ټیم روړو یا سنجیده روړو افغانستان ته دلته شوټ شي، ولې چې مونږ ته وزارت خارجه او نور زمونږ دولتي ارګانو د دې د سکیورټي ضمانت ونه کړو، مونږ مجبور شو چې دا فلم مونږ لاړو کرګستان کې چې بس افغانستان مونږ هلته جوړ کړو، هلته مونږ دا فلم د افغانستان باندې مونږ جوړ کړو، هلته مونږ شوټ کړو. چون چې فلم په خپله په افغانستان کې شوټ نه شو، نو اتمن په هغه کې هغه کمی او کاستي پکې شته دی، ولې چې هغه انګلیسي کې هغه وایي چې ریل ریل دی او فیک فیک دی، ولې چې مونږ مکمل افغانستان هلته جوړ شو. نو زیاتره پکې هغه کمی او کاستي لري. نو زه زیاتره دوستان ته دا وایم، زمونږ وجنه، زمونږ امنیت نه وجنه مونږ نه شو کولای چې دلته شوټ کړو. خو د فلم قصه
جعفر پاموکی قصه زیاتره دوستان چې دا فلم خوښ کړی قصه باندې چې دې خپل دا قصه سونه چرخیږي سونه مفید منګ دی پاره نو دې د پاره منګ نشو کوي چې فلم په افغانستان کې شو
د افغانستان پاره چې کله کیسه لیکل کیږي نو دا چا لیکلې افغانان هم پکې وو کنه هندیانو لیکلې دا قصه
نہ دے فلم مان گریش ملک دے دے فلم ڈائریکٹر اور رائٹر دے چ تقریبا 15 کال پدی موضوع دے فلم مان دی ریسرچ کڑیو نو اسرا ایز ا مشاور سر زموما مین پ سکرپٹ کے زیادہ تر موضوع گانے چ دے پختو باز شین پ کے منگا واچول او دے پ کے دری منگا پ کے واچول کے زین بولمو نو دین مشخصا خپل دا گریش ملک چو دا ہندیان دی خپل دا فلم قصہ لکلیو
کل چ تا خپل دا فلم کی سا وقت لائن استال پر ولې کیسه ښکاره شوه کیسه داسې وه چې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کاوه که نه تاسې وغوښتل چې ځینې تغیرات باید راشي پکې
اول کې ډېر زیات مشکلات په فلم کې زیاتره پکې عجبه چې استفاده شوې وه هغه زموږ د همسایه مملکتو عجبه پکې استفاده شوې چې هغه ما ډېر زیات فلټر کړ ډېر زیات مې بیکار کړ هغه مې تنا پلو کړل او زیات مشکلات پکې وو چې هغه موږ پکې ډېر کار پکې موږ وکړو هغې نه بعد موږ داسې یو ډایرکټر سره داسې یو هغه جوړ کړو چې فلم د تور باس فلم قسم اوسني حالت نه داد کلچ نوی نوی د کرزی صاحب حکومت نو د اغه دوران قصه ده نو اغه نه بچ مونږ ډیجیټل فلټر کو بغه نه بعد مونږ فلم لاړو شوټ ته
نور فلمونه هم شته چې تاسو کار پکې کړای وي
زما دوم فلم د پونوم د محروم چې زپ کې سیکنډ لیډ کې ماوی کې صرف ما کار کړی از ایکټر مې کار کړی درې منه فلم د زمانو شدت نمیږي چې مونږ په سکاټلند او لندن او پیرس کې د غزېو کې مونږ شوټ کړی نو اغه کې زما رول کم ده نو اغه د سیو ماجرون ساده چې د هند او پاکستان افغانستان د خلک وړي چې لندن ته قاچاقي لاړ شي نو دغه سیو قصه دغه کې مم کار کړم دنه بعد تورباز نو دوه نور فلمونه دي چې دغه د کورونا مسایل وجنه په پینډینګ کې دي چې سینماګان خلاص شي د امرل شي نو دا هندی فلمونه دي سره سره زما یو سریال روان دی پونم دی مامورت سری پونم باندې چې کووډ مشن نومیږي د دې درې قسمت امنګ آنلاین نشر کړی دي چې دنه بعد د افغانستان یو تلویزیون د چاغې ته موږ ورکړی دی هغه نه بعد موږ لګیا شوټ کوو چې د دې شپه قسمت جوړ شي هغه نه بعد د تلویزیون کې به د خلې نشري
د دې روسي سریال پاړه دی راته کوي چې دا سریال په افغانستان کې جوړوي موضوع څه ده
دا مکمل سریال په افغانستان کې شوټ کی البته چې خپل زمنګ افغانان موږ خپل جوړو خو د دې بعض داستان او قصه ده چې موږ سفر کوو لکه زمنګ دریم قسمت کې داستان زمنګ په ترکیه کې ده چې مکمل هغه قسمت موږ په ترکیه کې شوټ کړی دی نو د دې دا موضوعات زمنګ د امنیتی اورګانو باندې دي چې فعلاً موږ غواړو چې زمنګ د امنیتی اورګانونو چې کوم زحمت باسي هغه موږ پردې تخکارو کو
که اوس وضعیت ته وګورو په افغانستان کې فلمونه نه جوړی کی یا بیخی کم جوړی کی دغه سریالونه اکثرا دا فلم جوړون کی د فلم لوبغاړي یا کوم کسان چې فلم جوړی دوی وای چې ملاتړ نشته یعنی څوک نشته چې دوی ته لاس ورکړي د دوی مرسته وکړي دوی په یوازې ځان نشي کولای فلم جوړ کی نو په دغه وضعیت کې تاسو څنګه سریال جوړوي څنګه فلم جوړوي او څنګه هنري کارونه کوي
څنګه چې تاسو ویلې مشکلات ډېر زیات دي زمونږ په ملک کې خاص کرکې په سینما کې نو بیا هم چې موږ نه تنه په سینما کې زموږ په هر یو بخش کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو او دا غي یوازنی هغه چې مشکل چې کوم یو دی هغه امنیت دی نو دغه امنیت کیږي چې زمونږ په ملک کې نشته فعلاً او موږ لګیا وستو کار کو اوس د تورباز تاسو مخکې چې ما نه سوال وکړو تورباز وګوره سلويخ کروڑو فلم دا خپل په افغانستان ته راغلی افغانستان کې شو شوې وې سونه خلک په کار شوې سونه زمنګ د سینما ته وسونه فائدہ رسیدلې وې ام د سیز زیات پروډکشن نو پیژنم چې وړي په افغانستان کې کار وکي چون ما په دې رښتا کې تحصیلات وکړل په دې رښتا کې مې ډیر زیات زحمت وکاغو د رښتا کې مې ډیر زیات هغه په کریټیو بخش کې زنانه اوتلم چې څنګه مونږ کوي شو چې په ايشي نام مونږ او یو شی جوړ کو نو نو به زما دا کارونه چې د هند خلکو خوا کړ خپل په افغانستان زما مطلب دا دی چې کڅوک وغواړي په هر یو نو هر یو شکل باندې یو کار کوي شي اوس ګوره زم په دې ملک یم زه په دې ملک کې ژوند کوم ما ته څوک فنډ نه راکوي ما ته څوک غن راکوي چې تلاړ شه هغه وکړه فلم جوړ کړي یا ما د پاره ما خپل کوم شخصي سینما نشته چې زه فلم جوړه خو په شخصي سینما کې ریلیز کوم خو هغه د چې زه جستجو پسې کوم زه پسې ګرځم زه پوهېږم چې زموږ ملک مشکل دی زموږ ملک سینما نشته زموږ ملک سینما کلچر ډېر زیات ضعیف شوی دی بیا هم زه وایم چې که زه یې ونه کړم زه پسې ونه ګرځم زه زحمت ونه کاږم نو څوک پسې ځي څوک پسې کار کوي نو همدې لپاره هېڅ شی هم نشته دی بیا هم زه لګیا یم هر دروازه ټک ټک کوم هر دروازې ته ځم هر دروازې سره کار کوم او په یو هیله یم چې که په سلو کې نه نوي دروازې را باندې بند شي یو دروازه خو به ماته وازه شي یو لاره خو به ماته جوړه شي چې زه کوی او شم چې خپل د وطن خلکو ته یو د کوالټي یو شی جوړ کړم چې نه تنها په افغانستان کې بلکې چې خارج کې خارجیان دي لکه څنګه زمانه قاپوش فلم چې په کاناډا کې ریلیز شو خارجیان راغلو کتل هغه زما کلچر هم چې ګوري افتخارو کې دا ماته لپاره ډېره غټه خبره ده
په دغه وضعیت کې چې سینماوي نشته یا ډېرې کمې دي او په هغو سینماو کې افغاني فلمونه هم نشته جګړه د فلمونه نه جوړیږي سریالونه افغاني سریالونه او فلمونه نشته نو فکر کوي یعنی هیله شته ده چې بیرته مونږ داسې وضعیت ته لاړ شو لکه هند چې د سینما کوم صنعت اوس لري یا نور هیوادونه مونږ به یې هم ولرو کله که نه
هیله شته سار که تم پاسېږي په یو هیلې باندې پاسېږي سبا به د ملک کې به ثبات ریشي او امن ریشي او دا ملک به د خیر ابې ته به امن کې اوسي نو هیله ډېر زیات مهم ده په انسان په ژوند کې ټول انسان په یو هیله او په هوپ باندې ژوند کې نو همدغه هیله ده چې تر اوسه پورې زه لګیا یم ما غوندې سي زرهاو نور خلک دي چې لګیا و دي په یو شی باندې همدغه هیلې باندې چې انشاءالله سبا په دې ملک کې به امن ریشي کله چې او زه دې ته ډېر زیاتره په خارج خلکو ته ویلی دی مالې موږ په جنگ او په راکټو په انتحاري کې موږ دونه کار کو کز کله زمونږ په ملک امن ریشي زمونږ افغانستان خلک په ډېر زیات رشتو کې او هر بخش په ډېر زیات رشتو کې
راتلونکي کارونه مو څه دي
راتلونکي کارونه زما یو سریال دی چې په نوم دی امرت سری دی د دې شوټینګونه روان دي نو دا چې خلاص شو دینه بعد یو بل سریال دی چې هغه باندې کار شروع کړی زما د نقاپوش فلم دا موږ سریال کو چې دی باندې کار شروع کوو انشاءالله نو دا پروجیکټ مې فلم راتلونکي لپاره موږ پلان پایپ لاین کړی
جګړې لکه څنګه چې د افغانانو د ژوند نورې برخې متاثره کړي دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه دي پاتې شوي شاعرانو په خپلو شعرونو لیکوالو په خپلو لیکنو او نورو هنرمندانو په خپلو هنرونو کې د جنگ کیسې انځور کړي او ډېر کله یې له ښکېلو اړخونو د جګړې د بندېدو غوښتنه هم کړې په دې خپرونه کې د جنګیالي په نوم د شفیقي خپلواک همداسې یو نظم در اورو چې خپله یې ډکلمه کړی دی
جنگیالای لیوانایا تو چی گوری تو رگمی تا تا جنگ فکر دی کرالای مگر دوم را نپویگی چی پا دخت با بدنیگی پا لمن با دی از غیوی و جلشوی با ریدیوی تو چی لاس که دو چوپک دی دو مرگی بلا تا ناسی کل کینی کل پاسی مگر هیچ دی خیال که نشتا زندگی دو سیند پا غاڑا ما شو قطر چنگ ولاڑا نندارا دل مرخا تکڑی پا مهینو خکلولو تگستونی دند و بکڑی چلاس کې د ټوپک دی د مرګي بلا تناڅي کله کینی کله پاڅي مگر هیڅ په خیال کې نشته زندگی د سیند په غاړه ما شو خطر څنګ ولاړه ننداره دل مرخه تکړی په مهینو خپلولو تګستونی دندو بکړی ته چې سنی دی ببری در نهیری دی سندری در نمات ملغلری مگر خوندر معلوم ندی مازدیگر کفی که ناستی دی تور چایو تا
تاو ته ګوري چې کړی کړی هوا سره ګډیږي، ستا حواس هم د سیتار له موسیقۍ څخه څڅیږي. یو ناول دی نیم لوستلی، نیم ته بیا ناکراری کړی جنګیالیه لیونیه، ته چې ځان سره په جنګ یې. جنګیالیه لیونیه، ته چې ځان سره په جنګ یې، له بڼو دې ویر بهیږي، ذهن خړ ګرته ستنیږي، مګر هیڅ د سولې ښار کې بلد نه یې، چې غنم پکې ټوکیږي، ګلان بام باندې غوړیږي، جنکۍ مکتب ته درومي، وړکې لار کې نه درېږي، د مور زړه ختلی نه وي، ابا اور کې نه لوبیږي، د زلمي د لاسو کرښې وي څرګندې، او له پیغلو سترګې هیڅ نه پردی کیږي، مرغۍ لپو کې دانه خوري، رڼا ته کتوره شپه خوري، د شاعر زړه ډاډه وي، او د عشق کتاب خرڅیږي، څوک له خپلو غبرګو سترګو او لړزاندو قدمونو نه ډارېږي. ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې. ته د سولې داسې ښار کې بلد نه یې، چې د شپې خلک ویدیږي، ټوپکونه سر ته نږدي، کتابونه یې بالښت باندې پراته وي، کتابچه د یاداښتونو، کړکۍ ډکه له ګلونو، د شمال غیږ ته پرانیستې. ته چې درومې جنګ ته درومې، ته چې درومې جنګ ته درومې، مګر هیڅ لیدای نشي، چې په دښته به بدلیږي، د کیکرو لذات کیږي، خوله دې زهر د مار کیږي، د زړه سیند به دې وچیږي، روح له تیږو تراشل کیږي، او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي، او د سولې سولې ښار به د وراسته دیوال په شان ته ونړیږي.
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوي، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل، اساتیرو ته پناه وروړه، او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. استوری که څه هم رښتیا به نه وي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه، او دوی به مطمئن و چې کیدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پوښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو استوره شاته پرېښوده، او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي، او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانې انسانان په استورو ډېر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پېژندلو کې د استورو رول مهم بلل کېږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې، چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخود، تعجب یې وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه، چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند دی، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نویو اسطورو ونیوه. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلی و بشقاب پرنده چه ورده وی دغه الوتون کی غابونه یا دی نور و سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانه اساطیر دی، ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلانی کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیری بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي فلسفي حالت ته یو لغ نه ورسه علم ته نه نوځي. نو اسطورې په خپل د زمان له پلوه زړیږي له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولن خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات یې څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یو برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یو ډېر عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې موندلی دی په کاڼو یې وشتلی خلک. د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري. د سترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک، د هر وګړي په څېره کې بلاګانی ویني د هر وګړي په چیره کې بلاګانی ویني دلته هندارو ته لانه دي درې دلی خلک نه د زخم نه د درد په علاج پوسو ته دي نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلک شنه آسمانه گیلمن چیغی ماستوا ترشنه آسمانه گیلمن چیغی ماستوا دا سی دیر ده بل پتور دل تا وجیلی خلق دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا دل تا چراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا دی قصاب تیغونو وینی جڑه ولی خلق ده دی قصاب تیغونو وینی جڑه ولی خلق جهانی تما ده مردی دلیون توب کی صدا جهانی تما ده مردی دلیون توب کی صدا پر هر ولاد که چه شاغلی بی ناولی خلق په هر ولاد کې چې شاغلی وی ناولی خلق
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په ورستۍ شیبو کې مو په خدای سپارم تر بیا ښه وخت ولرئ.
درته دسترګو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے پیرے دے شرم والے سنگار وے دا سرنگ چھا پیرے دے شرم والے جذبے کرتا دنیا نے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے Oh,
گانو موسیقیتا مستان دے زنگ دل دردا گانو موسیقیتا کاسے پیا وپلا اوڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے دیوے کرتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے